د غرمې 12 بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر هرکلی کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه 12 بجې نیمې په ټول افغانستان کې خبرې شي، پکې ازادي راډیو یا ادبي مجله پروګرام خبرو او په خبري برخه کې به واوري چې د زابل په خاکې افغان ولسوالۍ کې شي د طالبانو ترمنځ سخته جګړه پیل شي. یو تن د ملا محمد عمر د ورور په نوم ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی او ویلي دی چې د مشې پر سر د طالبانو په منځ کې جدي اختلافات شته. د دې موضوع تر تفصیل مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لومړی د خبرونو سرچکی، د افغانستان د دولت د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د هلمند ولایت له شمیر مخورو او استاد سره وکتل. شاغلی اتمر ویل حکومت په هلمند کې د امنیت د تامین لپاره د حکومتوالۍ د بنسټونو حضور او فعالیت پراخ کړي. افغان حکومتي ځواکونو د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ کنټرول بهتر ترلاسه کړ. او یوې پاکستانی محکمې د دغه هیواد د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د ده د حکومت د یو وزیر مختوم امین فهیم د نیولو حکم صادر کړ. بشپړه خبرونه. د افغانستان د دولت د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د هلمند ولایت له شمیر مخورو او استادو سره وکتل. شاغلی اتمر ویل حکومت په هلمند کې د امنیت د تامین لپاره د حکومت مالی د بنسټونو حضور او فعالیت پراخ کړي. په همدې حال کې د ناټو قواو او امریکایي ځواکونو د هلمند په موساقله ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو ملاتړ پیل کړ. راپورونه وایي په موساقله کې هوایي عملیات هم سوي دي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له سقوط لږ تر لږه 14 کاله وروسته وسلوالو طالبانو په بیلابیلو سیمو کې پرمختګ کړی دی. افغان حکومتي ځواکونو د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ کنټرول بهتر ترلاسه کړ. وسلوالو طالبانو پرون له کومه مقاومته پرته دغه ولسوالۍ پرېښوده. دا پرمختګ په داسې حال کې وسو چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم له 2000 سرتیرو سره یو ځای د سرپل مرکز ته ننوتی. د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ ځای چارواکي وایي د استانه بابا سیمه چې د چهارشنبه په ورځ حکومتي ځواکونو نیولې وه اوس بیرته د طالبانو لاسو تلویدلې ده. د شیرین تګاب ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم تر مشرۍ لاندې حکومتي ځواکونو د چهارشنبه په ورځ د استانه بابا په سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا اتیا کلي له سخت دریځو تصفیه کړل. دوی په هغه ورځ بیرته له سرپل ولایت ته روان شول چې له دې تشې په استفادې سره وسلوالو مخالفینو پر استانه بابا بیرته حمله وکړه او اوس یې دغه سیمه تر کنټرول لاندې ده. په دغو نښتو کې د تلفاتو په اړه راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان بانک رئیس وایي چې د افغانیو د ثبات لپاره 40 میلیونه ډالر بازار ته راباسي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان بانک به د شنبه په ورځ 40 میلیونه ډالر وپلوري. د افغانستان بانک له لوري د ډالرو د پلورلو د علت په اړه وویل
او توازن یا نسبی د دې ارزښت ساتنه ده. په دغه معیار باندې او په دغه اساس باندې په هر هفته کې افغانستان بانک یو ساعت بازار ته وړاندې.
تیره اونۍ وروسته له دې چې د ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت ټیټ سو، د افغانستان بانک 15 میلیونه ډالر بازار ته وایستل. حاضر دمه د اسعارو د تبادلې په بازار کې هر امریکایي ډالر په شاوخوا 15 افغانۍ تبادله کیږي. د افغانستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ څلور ورځنۍ سیالي پیل شوې ده. دا سیالي د 15 ټیمونو ترمنځ په خوست او ننګرهار کې نن په رسمي توګه پیل شوې. د دغو سیالیو لومړی لوبه په خوست کې د بند امیر او مس عینک د ټیمونو ترمنځ کیږي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو سل شل لوبغاړي دي په دې کې د 19 کلونو ملي لوبډلې د کورنۍ کرکټ نه چې هغه لوبغاړي شزلې دي او د ملي ټیم ټول تقریبا ټول لوبغاړي په دې کې تقسیم شوی دي. لوبغاړي
شاغلی فضلی زیاتوي چې د دې سیالیو مقصد به د لوبغاړو وړتیا لوړول وي. او اوس یو څو بهرني خبرونه. یوې پاکستانی محکمې د دغه هیواد د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د ده د حکومت د وزیر مختوم امین فهیم ته نیولو حکم صادر کړ. دوی دواړه د واک په دوره کې د میلیونونو ډالر رشوت په اخیستو تورن سوي دي. د فساد پر ضد یوې محکمې پرون د پاکستان د فدرالي تحقیقاتو ادارې ته امر وکړ چې ګیلانی او فهیم ونیسي او د سپتمبر په 10 محکمې ته وړاندې کړي. ګیلانی چې له 2008 تر 2012 کال پورې د پاکستان صدر اعظمو د استیناف محکمې ته مراجعه کولای سي، څو ضمانت یې ومنل سي او محبس ته ونه لیږل سي. مخدوم امین فهم چې د سوداګرۍ وزیر د سرطان ناروغي لري او په لندن کې تر درملنه لاندې دی. له بلې خوا پرون د پاکستان د پټرولیم پخوانی وزیر عاصم حسین د فساد د یوې بلې قضیې په خاطر محکمې ته حاضر شو. دوی درې واړه د پیپلز ګوند غړي دي. د ایران په تاریخ کې تر ټولو په ډیر لګښت جوړ شوی فلم چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د ماشوموالي دوره شي پرون په ټول ایران کې نندارې ته وړاندې شو. پر دې فلم چې ډایرکټر یې مجید مجیدی دی د ایران د حکومت له لورې 40 میلیونه ډالر لګېدلی دي. دا 101 دقیقې فلم په څه باندې 9 کلونو کې بشپړ شوی دی. مجیدی ویلي چې د ده د دې کار هدف دا دی چې د اسلام حقیقي څیره وښيي چې ویل کېږي سخت دریځو په غلطه له تشدد ډکه معرفي کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو له ازبکستان غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزې ته ورګډ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د منځنۍ اسیا د چارو یو لوړ رتبه ډیپلوماټ دانیل روزنبل پرون په ترکمنستان کې خبریالانو ته وویل له ازبکستان یې په دې ارتباط د هرې ممکنې همکاري غوښتنه کړې ده. روزنبل وویل چې د داعش پر ضد جګړه یوازې پوځي اړخ نه لري بلکې د استخباراتي معلوماتو راغونډول او د دې ډلې د مالي شبکو د بندولو هڅې هم په کې شامل دي. د روسیې د کرنیزو محصولاتو د څارنې اداره وایي چې 1.5 ټن خوراکي مواد یې سوځولي دي. دا خواړه د بی ام ډبلیو موټرو د ځغاستې ټیم چې د مسکو په یوه مسابقه کې ګډون کوي وارد کړی وو. د روسیې تاس خبري اژانس د دغه هیواد د کرنیزو محصولاتو د څارنې د ادارې په قول پرون وویل چارواکو دا خواړه روانه اونۍ له مسکو 900 کیلومتر لیرې د پسکوف د سیمې د تلاشۍ په دروازه کې د روغتیايي مقرراتو د نه رعایتولو په نوم ضبط کړل. روسیه د اوکراین د شخړې پر سر د لویدیځ د بندیزونو پر وړاندې له دغو هیوادونو څخه د اکثر خوراکي موادو واردول منع کړي دي. او سربیا او مقدونیا له اروپایي اتحادیه وغوښتل چې اروپا ته د ماجرو د سیل په وړاندې د عمل پلان جوړ کړي. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر افیچا داچیچ پرون په ویانا کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال پوښتنه وکړه کله سربیا او مقدونیا ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي او کنټرول لپاره پلان جوړوي تاسو موږ ته ووایاست چې سربیا د مهاجرو لپاره د عمل پلان رامخکې کړه. باید لومړی تاسو د عمل پلان را وړاندې کړئ. د مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر نیکولا پوپوسکی وویل تر څو چې دې مسلې ته اروپایي ځواب نه وي موندل سوی هیڅوک باید تیروتنه ونه کړي چې دا مسأله به حل سي. په جولای کې د منځني ختیځ او افریقا له کړکېچ ځپلو هیوادونو څخه د اروپایي اتحادیه پلو ته د اوښتو ګډوالو شمیر 1,15,000 تنو ته ورسېد چې بې ساري دی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د ازادي راډیو ادبي مجلې په پروګرام کې فرهنګي خبرونه لرو، خو تر دې ادبي پروګرام مخته د ورځې یو توده مسله راخلو. د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د ورور په نوم وطن له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا د طالبانو ترمنځ له خپل منځي اختلافاتو څخه پرده پورته کړې ده. مولا عبدالمنان له یو نامعلوم ځای څخه په کندهار کې د ازادي راډیو دفتر ته په یو ټلیفوني پیغام کې دغه راز ویلي دي چې د طالبانو د مشر په توګه د مولا اختر محمد منصور ټاکنه دوی ته د منلو نه ده. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د ملا عبدالمنان عمر په نوم یو کاس چې ځان د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد مرور معرفي کوي د ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې دا کړي چې ملا اختر محمد منصور غواړي په افغانستان کې هغه طالبان په زور له ځان سره ملګري کړي چې د مشرتوب نه مني. د نوموړي په وینا دوی داسې معلومات هم ترلاسه کړي چې ملا منصور دغو کسانو پر ضد فتوا صادروي چې له دوی سره بیعت نه کوي. د ملا عبدالمنان په وینا د ملا منصور دغه کار به د طالبانو ترمنځ اختلافات نور هم زیات او د دوی ترمنځ به د جګړې احتمال رامنځته سي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اسلامي امارت تر ټولو لوی او اختلافي موضوع د افغانستان د اسلامي امارت منځګړو او جید علماء کرامو ته سپارل شوې ده، نو د دغو علماء کرامو د فیصلې څخه مخکې که چیرې داسې یک طرفه فتوا صادره سي نو خدای مکړه دا فتوا به د ډېرې غټې فتنې او د اختلافات سبب جوړ شي. باید مجاهدین دغه فتوا ته اعتبار ورنکړي او د دوغو منځګړو ولا ما فیصلې ته انتظار وباسي.
د طالبانو د پخوانی مشر رول ملا عبدالمنان دغه راز وویل چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور ټاکنه دوی ته د منول وړ نه ده. د نوموړي په خبره د طالبانو لخوا دیني عالمانو ته واک ورکول سوی چې د طالبانو د راتلونکي مشر د ټاکلو لپاره فیصله وکړي. ملا عبدالمنان وویل چې ملا منصور باید د پکول د دیني عالمانو پریکړې ته غاړه کښېږدي. په عین وخت کې د زابل د خاکي افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د منصور دادالله او ملا اختر محمد منصور د کسانو ترمنځ د جګړې لپاره تیاری نیول سوی. د عبدالله په نوم د دې ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر منصور لخوا شاوخوا 1400 نفره د منصور دادالله په مخالفت دغه ولسوالۍ ته ورغلي.
منصور دادالله د ډېره وخته چې راغلی دی چې میشته و ورسره ملګري و. اوس اختر محمد منصور اندازه 15-16 مرچ کلام سره ویستلی ډېر موټر دی، اندازه د لسو 15 ولایتو طالبان را ویستلی دي. دغه علاقه مکمله اشغال کړې ده، مسلمانان په ډوډۍ پرې نه رسېږي. منصور دادالله د 15 ولایتو کسان راغوښتي دي دلته په سنګرونو کښې سره ناست چې موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو. غواړو چې دا زموږ اواز ټول مسلمانان خصوصا د افغانستان اکادر واوري او د دوی په مابین کښې مداخله وکړي. که چېرې دا سره کښېږي زموږ ټوله ولسوالي ده بیلېږي.
د ملا محمد عمر د مړینې خبر تېره میاشت تایید سو. طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وویل چې د دې ډلې مرستیال او سرپرست ملا منصور د نوي مشر په توګه ټاکل سوی. خو یو شمېر سرچینو د طالب مشرانو په حواله د ملا منصور سره د اختلافاتو خبر ورکړ. خو دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور چې ګمان کېږي د طالبانو د ډلې د مشرۍ لپاره به کاندید وي، د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو څخه په ښکاره یادونه کوي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د لیکوال، شاعر او ژورنالیست احمد تکل د 50مې کلیزې د لمانځنې رپورټ اورئ. نړیوال سیمینار ته د کوټې پښتو اکاډمۍ له تیاریو خبریږو. نرگل شفق د ښاغلي ایمل پسرلي د کیسو د مخکتنې حال راکوي او داود تپان مو د نختر مشاعرې له شاعرانه بانډاره خبروي. که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې څو فرنګي خبرونه نجیبه زمان راوروي.
د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د وږي د میاشتې په څلورمه په کابل کې د عربي متحده اماراتو له سفیر سره وکتل او د فرهنګي اړیکو د پراختیا په باره کې خبرې وکړې. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د اطلاعات او کلتور وزیر په بیلابیلو برخو په تیره په فرهنګي برخه کې د عربي متحده اماراتو د همکاریو له امله قدردانی وکړه او د افغانستان او د عربي متحده اماراتو د اطلاعات او فرهنګ د وزارتونو ترمنځ د فرهنګ اړیکو د لا زیات ټینګښت او پراختیا هیله وکړه. افغان لوري په دې کتنه کې د اسلامي دورې د آثارو د ترمیمولو او د ملي آرشیف د خطي نسخو د ډیجیټل کولو په برخه کې د تفاهم لیک د لاسلیک کولو په اړه هم خبرې وکړې. د افغان ملي فرهنګ لمانځنې د کمیسیون درېیمه غونډه د اطلاعات او کلتور وزارت د موین زردشت شمس په مشرۍ جوړه سوه. د باختر اژانس د خبر له مخې د اطلاعات او کلتور وزارت په پام کې لري چې یوه ورځ د افغان ملي فرهنګ د ورځې په نامه کال په کال ولمانځي او د هیواد په کلیزه کې شامل کړي. په همدې مقصد یې د بیلابیلو وزارتونو او دولتي ادارو، د یونیسف سازمان او د ګویټي انسټیټیوټ د استازو په ګډون یو کمیسیون جوړ کړی دی. په غونډه کې پریکړه وسوه چې د تلې د میاشتې 9 ورځ دی د افغان ملي فرهنګ د ورځې په توګه ولمانځل سي او په دې ورځ دی د موسیقي، لاسي صنایعو، انځورګرۍ، خطاطۍ، عکاسۍ، مشاعرې، ملي لوبې، تیاتري نندارې او د افغاني خوړو پروګرامونه جوړ او ترسره سي. غونډې پریکړه وکړه چې دغه ورځ دي د هیواد په ولایتونو او په بهر کې د افغانستان په سیاسي نمایندګیو کې هم ولمانځل سي. تېره اونۍ د ملي ګالری د ترمیم کار پیل سو. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی له موظف او انجینرانو څخه وغوښتل چې د ملي ګالری د ودانی په ترمیمولو کې جدي پاملرنه وکړي او د تاریخي اصالت په ساتنې او دقت سره دې کار وکړي. د ملي ګالری سرپرست محمد ادریس حسن په ګالری کې د تهویه د سیستم د نشټوالي ستونزه د اطلاعات او کلتور له وزیر سره شریکه کړه او د تهویه د وسایلو غوښتنه وکړه. د ملي ګالری د ودانۍ د ترمیمولو کار د اطلاعات او کلتور وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د څه د پاسه 2 میلیون افغانۍ په لګښت پیل سوی دی چې د یو کال په موده کې به پای ته ورسیږي.
د کوټې پښتو اکاډمي په روانه میاشت کې درې ورځنۍ نړیوال سیمینار اعلان کړی دی چې سرلیک یې دی پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات. په دې سیمینار کې به د افغانستان او کوزي پښتونخوا په ګډون د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو لیکوال او پوهان ګډون کوي. زموږ همکار بارکوال میاخیل په همدې اړه د کوټې پښتو اکاډمي مشر سید خیر محمد عارف او مرستیال ډاکټر عبدالرؤف رفیقي پوښتلي د مرکې د اورېدلو بلنه درکوم.
سید خیر محمد عارف صاحب د کوټه پښتو اکیډمۍ په پام کې لري درې ورځنۍ سیمینار وکړي. دې سیمینار ته کوم کوم سیمو لیکوال او ادیبان رابلل شوي دي؟
تر ټولو مخکې شکریا ده کوم. دې سیمینار ته بالخصوص له افغانستان زه، له جرمني زه، له برتانیې او امریکې زه چیر د پښتانه سکالران دي هغوی زموږ لخوا دعوت ورکړل شوی دي. ټوټل زما خیال له دباندې زه 40 کس راتلونکي دي چې د هغو دپاره موږ انتظامات کړي دي.
ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب، د دې سیمینار موضوع یو مشخصه موضوع ده که نه؟ پر بېلابېلو موضوعاتو به په دې کې لیکوال مقالې لولي.
برکوال صاحب، په دغه نړیوال سیمینار کې چې موضوع یې د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات، دغه درې ورځنی سیمینار چې د روان کال 2015 د ستمبر له 12 تاریخ څخه تر 14 تاریخ پورې په کوټه کې جریان لري انشاءالله. او په دې کې به څلور ناستې وي. لومړی ورځ چې د پرانستلو پس کوم زموږ موضوع ده د پښتو ژبې تعلیمي ستونزې، یعنی په افغانستان کې د درس او تدریس په لړ کې پښتو ته کومې ستونزې پیښې دي، په خیبر پښتونخوا کې کومې ستونزې پیښې دي، په بلوچستان کې د درس او تدریس او تعلیم په حواله چې پښتو څو ډول په نصاب کې شامل شي کومې ستونزې دي، پر دې باندې به قدرمن لیکوال خپلې درنې علمي مقالې څېړنیزې مقالې وړاندې کوي. په دویمه ورځ چې کومه ناسته د علمي غونډه ده، د هغه موضوع ده پښتو ادب او عصري غوښتنې. عصر څه غواړي؟ پښتانه څه لیکي؟ د خلکو د ولس غوښتنه څه ده او د عصر تقاضي څه دي او موږ باید څه ولیکو؟ په دې موضوع درانه لیکوال او څېړونکي خپلې مقالې اوري. او ورسره په دغه دویمه ورځ چې کومه درېمه علمي غونډه ده، په هغه کې پښتو ژبه او رسنۍ، که هغه برېښنایي او سوشل میډیا ده، که هغه پرنټ میډیا ده، د هغه سره د رسنیو په اړه د پښتو ژبې څومره پرمختګ شوی دی، کومې ستونزې لري او کومې تشې دروسه پورې پاتې دي، په دا اړوند به مقالې. او په درېمه ورځ چې څلورمه علمي غونډه ده، هغه به د پښتو ژبې د بقا مسله، د پښتو عمومي ستونزې به په دې کې څېړل کېږي. او وروسته به وړاندیزونه د لیکوالو د خوا، د ګډون کولو د خوا، د پوهانو، لیکوالو، ادیبانو، شاعرانو له خوا، او ورسره به د مخورو لیکوالو ستاین لیکونه او ګډونوالو ته ستاین لیکونه بیشل کیږي.
عارف صاحب، د پښتو ژبې او ادب په اړه چې کوم سیمینارونه شوي دي، پر هغوی یو نقد دا کیږي چې وایي دا په دې کې پر ګڼو موضوعاتو باندې لیکوال مقالې او ویناوې کوي. شبه نه وایي چې د ستاسو سیمینار یوې موضوع ته ځانګړی شوی وایي؟
زما په خیال کمی مسائل پیش دی، دا اغه بنیاد دادی چه اغه بیل بیل مسائل دی. نو پا دا بنیاد که موش بیل بیل موضوعات وچلو، نو اغه با دا پشتنو پا گرد تمام سی. کچیر موش یو موضوع کچیر دا پرزه که زبا و کلچر، نو دا اغه با مخصوصی سو کسان تا پایدهی. پا دا اغه سیمینار که لکه وستاش تا رفیکی سا بویل کنه، چه پا اغه کز موش دا تعلیم ستون زیمستا، پا اغه کز موش دا کلچر ستون زیمستا، پا اغه کز موش دا زبی ستون زیمستا. او دنن مسائل دادی چه اغه یو موضوع نه، بلکه زما خیال زموږ آزاد وطن په ډېر معذرت سره غسر مسایلستان دی. نو په دا مسایلستان کې که موږ په څلور پنځه موضوعات داسې راوړو چې په هغه باندې خلک خپل غور وکړي، په هغه باندې هغه موږ ته پیشنهادونه رامخته کړي او پر هغه باندې څېړنه وسي، یسو کسانو ته دا پیغام کنویسي، زما خیال دا به تر هغه یوه موضوع ډېر ګټور وي.
ډاکټر رفیقه صاحب، تاسو پوهیږئ چې په پښتو لیکدود کې لا تر اوسه پورې ډېرې ستونزې موجودې دي. تاسو چې کوم موضوعات یاد کړل، ما پکې د پښتو املا یا لیکدود په اړه څه ونه اورېدل. ښه به نه وایي چې دا یوه ورځ په دې درېو ورځو کې تاسو یوازې لیکدود ته ځانګړې کړې وای؟
که څه هم تر اوسه پورې پر لیکدود د پښتنو بېلابېل سیمینارونه، علمي غونډې، البته رسمي او غیر رسمي تر اوسه شوي دي، لیکن که ستا فکر و زموږ څلورمه عمومي غونډه چې ده د پښتو ژبې د بقا مسله یا پښتو ژبنۍ ستونزې، په دې کې موږ ځینو لیکوالو ته دا بلنه ورکړې ده چې هغه په لیکدود هم ولیکي، مګر دا چې د لیکدود باقاعده داسې یو مربوط سیمینار ته ضرورت دی چې په هغه باندې د لر وبر پښتانه قام د اتفاق خبره وسي، که هغه د افغانستان لیکوال دي، که هغه د خیبر پښتونخوا دي، که د جنوبي پښتونخوا دي، که هلته پراته دي، که دلته پراته دي، چې منظم رسمي یو لیکدود او ټولو ته د منلو وړ وي، هغه یو ځانته موضوع ده. البته موږ په پام کې نیولې ده او په څلورمه علمي غونډه کې زموږ ځینې لیکوال د پښتو پر املا باندې مقالې ضرور لري.
عارف صاحب، په سیمینارونو کې یو دود دا هم د سیمینارونو ته خلک نوي کتابونه چاپوي، تاسو هم د سیمینار ته نوي کتابونه چاپوي یا مو چاپ ته تیار کړی دي کنه؟
په دا ولو دور درته وایم چې موږ د دغه سیمینار په ویاړ باندې یوولس کتابونه پرستور کړی دي، او هغه زما په خیال هر کتاب د ډېر ارزښت وړ دی. چې په هغه کې فرض کړئ یو کتاب دی مکتبي قاموس، دا د پوهاند رشاد صاحب ناچاپ کتاب دی. دویم محمد رسول باوري صاحب کتاب را لېږلی دی زموږ لرغون پوهنه، په هغه کې د ډبرې اول دور، د ډبرې دویم دور، د ډبرې دریم دور، بیا بقاعده هغه د تهذیب و تمدن کومې نقشې دي، د هغه وخت غارونه او انسانان د غارونو راوتل او دغه خروشتي رسمون خط پر کتبو باندې، دا ګر شیان هغه ډېر په تفصیل سره ذکر کړي دي. او درېیم کتاب زموږ چې دی هغه بیا ناچاپ کتاب دی، د هغه عبدالغفور لیوال هغه دی ادبي لیدلور، هغه یو ویژنري کتاب لیکلی دی. په هغه کې دا کړي دي فرض کړه د احمدشاه بابا شاعري، هغه بالکل په یو نوي رنګ کې متعارف کړې ده، دغه رنګه د پیر محمد شاعري چې خلک یې عام شاعري بولي، هغه بالکل هغه ته یو نوی پیرایه او نوی جامه ور په غاړه کړې ده. او څلورم کتاب چې دی هغه زموږ سره د آصف صمیم صاحب دی، په هغه کې کنه هم هغه زموږ پخوانی شاعري د نوي شاعري سره مقایسه کړې ده. او له دا علاوه زموږ محترم مشر حسین کمال خان یو کتاب ډېر په خوښ بړلی و چې په هغه باندې مقدمه شه د عبدالرحیم مندوخی لیکلې ده، سایې د اپلاتون د ډایلاګ ز اپلاتو پښتو ترجمه کړې ده، د اپلاتون ژغاوي په دا نامه باندې. دا کتاب هم د دغه سیمینار په ویاړ باندې تر چاپ رسېدلی دی. بیا زموږ یو ډکشنري ده چې د دې وخت ډېر زیرک لغات پوه چې دی احمد ولی اسکزي، هغه د پښتو هممانیزو او هغه ته ورته لغاتونه راخیستي دي، دا هم یو پوره قاموس دی چې موږ دغه سیمینار په ویاړ لوستونکو ته وړاندې کوو. او له دا علاوه د فیصل فاران یو کتاب دی اساطیري تلمیات، په هغه کې د اساطیرو په حواله چې په پښتو شاعري کې کوم تلمیات راغلي دي د هغو بقاعده ذکر دي، او دا هم ښه زخیم کتاب دی، دا هم دغه سیمینار په ویاړ باندې چاپ ته چمتو دی. او د سلیم راز صاحب یو کتاب دی په پښتو ادب کې سفرنامه، راز صاحب د سفرنامې تاریخي او تنقیدي جاج اخیستی دی، او په دا باندې یو کتاب لیکلی دی، هغه هم د پښتو کرمي له خوا چاپ ته چمتو دی. اخري کتاب چې زموږ پرېستور کړی دی هغه د حبیب الله رفیع صاحب کتاب دی چې هغه هم بالکل ناچاپ کتاب دی، د کتاب نوم دی هغوی چې بیا نه راځي. په دې کتاب کې رفیع صاحب د اته دېرش کسانو هغه شاعرانو او لیکوالو ذکر کړی دی چې د ده شناخته و، د لیدلي و، د کتلو سره کړي و، د هغو پښتني خدمات، د هغو د پښتو ژبې او ادب خدمات دا یې ګرد په ګوته کړي دي. نو د هغه کتاب نوم دی هغوی چې بیا نه راځي، دا هم موږ چاپ سپارلی دي. ګوا په مجموعه اعتبار باندې به د سیمینار د څو ورځې مخکې دا یوولس کتاب راسي، او دا به موږ په سیمینار کې د سیمینار په ویاړ وبېشو.
ډاکټر رفیقه صاحب، وروستۍ پوښتنه به له تاسو وکړم. دغه سیمینارونه خبرونه چې کله سوي دي اکثره ځینې کسان نیوکه کوي چې دا خاص نتیجه نه ورکوي، ځکه چې وایي په سیمینار کې چې کومې پرېکړې وسي، کوم کارونه وټاکل سي چې د پښتو ژبې د ودې لپاره به دا کارونه کېږي، هغه بیا وروسته هېر سي، د هغه لپاره منظم کار نه کېږي. ستاسو سیمینار ستاسو په نظر څه نتیجه به ورکړي؟
کومه خبره چې ته کوې د کوم خوف او ویرې اظهار چې له تا سره مل دی، تر یو لږ حده ستا سره اتفاق کوم او تر ډېره حده اختلاف درسره کوم، ځکه زه دا وایم چې اوس هغه وخت نه دی چې د خلکو غږ به چا نه اورېدی. په هغه تالار کې ګډون کوونکو به یا خپړې پرټه کولې، یا بیا چکچکې کولې، یا بیا غوړې ډوډۍ خوړلې، غوړ ارژي به پر راکړه. اوس هغه وخت نه دی، اوس دنیا سره سروي ده، نړیوال کلی په وجود کې راغلی دی، د نړۍ د یوه سر خبر د نړۍ تر دا بله سره پورې په ثانیو کې رسېږي. امکان لري چې ډېر داسې پالیسي سازان چې هغه د واک پر چوکیو ناست دي، زموږ پرېکړه لیکونه، زموږ فیصلې، زموږ مقالې، زموږ دا ټوله کاروایی، هغه اړوند ادارې به ګوري، هغه اړوند اشخاص به دغه شیان تعقیبوي. ډېر امکان لري که د هغیو په امکاناتو کې وه چې هغه د خپلو پالیسیو حصه جوړ کړي او د پښتنو د ښه راتلونکي دپاره، د روښانه سباون دپاره به یو پاخه علمي بنیادونه جوړ کړای سي. زه پخپله د دغسې سیمینارونو ارزښت یو په لسه یو په سله بولم، او ښه امید لرم چې دا به ډېرې ښې نتیجې او ډېرې برلاسۍ ترلاسه کړي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په کابل کې ځوان خوځښت ټولنې د لیکوال، شاعر او د آزادی رادیو د تکړه ژورنالیست احمد تکل د زوکړې 50مه کلیزه ولمانځله. په غونډه کې لیکوالو او شاعرانو د ښاغلي تکل په ژوند او آثارو خبرې وکړې، او د ښاغلي تکل آثار یې پر پښتو ژبه ښه اضافه وبلل. نورال مسوده نیازی راکوي.
تیره دوشنبه په کابل کې د ځوان دریز ټولنې د لیکوال، شاعر او ژورنالیست ښاغلي احمد تکل د زوکړې 50مه کلیزه ولمانځله. د تالار پر مخامخ دیوال د احمد تکل له عکس سره لیکل شوی و نیمه پیړۍ تکل. د غونډې د ویناوالو په وینا، په دې نیمه پیړۍ کې تکل د هنر مختلفې څانګې پاللې او پاخه ګامونه یې ایښي دي. په پیل کې د ځوان دریز ټولنې مشر طالب سلطانی میلمنو ته هرکلی ووایه، او ورپسې استاد سعدالدین شپون په تیرو کلونو کې ترسره شوي ادبي فعالیتونه ګټور وبلل.
اوس انشاءالله پښتو او دری د افغانستان دری د افغانستان دری ډېر توجه غواړي، د ایران دری توجه نه غواړي، او موږ غرض مقصد نشته. د افغانستان دری ته باید په خپله دری ژبې توجه وکړي. پښتو ته توجه شوی ده، په هغه ورځ چې کمپیوټر راغلی پښتو بیا د دری سره یو ځای شوي، بیا د دری نه مخکې شوي، داسې د اردو نه مخکې شوي. نو زه خوشحاله یم، سږ کال تر پروسه کال زه خوشحاله یم. سږ کال ډېر لیکوال لرو، پروسه کال بهان صاحب لرو، سږ کال خیر تکل صاحب لرو، پروسه کال خوشحاله وم نظر وړم کال ته. او دا د دې لپاره چې زیاتي نور موږ زړو زرګوړو ته احتیاج نشته، موږ کولی شو چې په آرامۍ مړه شو. مننه.
د ملي رادیو تلویزیون مشر، لیکوال او کرکتونکي ښاغلي زرین انزور د ښاغلي تکل د هنري او ادبي کار د پیل یادونه وکړه.
تکل صاحب هنري او ادبي دواړه کارونه د هغه وخت رادیو افغانستان شروع شوي دي، بیرسته رادیو او تلویزیون. تکل صاحب لومړني کارونه رادیو ډرامونه او رادیو داستانونو کې د ممثل په توګه هم کار کړی دی، او ډېر ښه هنرمند و په تاند زلمیتوب کې. نو یو برکت خو دا و چې د تکل صاحب کورنۍ ټوله له نیکه مرغه یو فرهنګي کورنۍ وه، شفق صاحب نه نیولې تر پتنګ او د تکل او تر میرویس جانه پورې. او تکل صاحب هم خپل لومړني کارونه هماغلته د پښتو ډرامو ډیالوګ په اداره کې، د هنر او ادبیاتو په اداره کې پیل هم لیکنې بیا کولې، داستانونه او ډرامونه یې لیکل، او د نورو پروګرامونو لیکوال هم و. په دې لړ کې تکل صاحب شاعري هم پیل کړله، مخصوصا وروسته کې شاعرۍ ته ډېر زیات پام وکړ. او زما په نظر نه دغه درې مجموعې چې د تکل صاحب چاپ شوي، زه داسې فکر کوم چې د تکل د آزادو شعرونو نمونې د پښتو د معاصرې شاعرۍ په د لومړي کتار په نمونو کې راځي. احمد تکل د ژورنالیست په حیث هم د پوره پاملرنې وړ دی، او آزادۍ رادیو د وټلو وایندانو خبرنګارانو ژورنالستانو نه دي ز نو خبر نه لرم تکل سپتا د یو ځل بیا د نیمه پیړۍ ژوند مبارکي وایم.
لیکوال او شاعر خغلی عبدالغفور لیوال د تکل آزاد او نوی شیرونه د پښتو معاصر شیر غوره نمونه وبللې.
د احمد تکل د شاعری یو ځانګړنه دا و چې یوازې د مفاهیم او سمبولیزم نه، یا د یو کلی مفهوم د سمبول د وزه کولو په معنا نه، په ژبه کې د سمبول کارونې یا د مخففاتو یا د ژبې د لندون یا تر حد اقل د کلماتو د مصرف کمال د ده په شعر کې و. او دا په شپیتمه لسیزه کې په کابل کې په تېره بیا د لیکوالو د انجمن او هغه بهیر چې دلته و دا پریکټس او دا تمرین شروع شو. البته ارواښاد اسحاق ننګیال، احمد تکل، عبدالهادي هادي، اسدالله اسد په ځینو خپلو غزلونو کې البته، او عارف خزان او ځینې نورو شاعرانو دغه بهیر په ډېر بریالیتوب بشپړ کړ. یوه نمونه د په ژبه کې یا د کلماتو د اختصار په شعر کې د کلماتو د کمې کارونې او د ډېر مفهوم د رسولو یوه نمونه یې زه درته لنډه درته لولم. پاس زبرودی محراب آسمان لا یتنائی د خدای کور لاندې توره تیاره، تل د ژوند خاورین تابوت تر پایه، او تر تله په منځ کې یوه زرغونه کرونده، آه چې مزل څومره لنډ دی.
د ښاغلي لیوال په وینا د تکل د شعر دوهمه ځانګړنه رواني تمایل دی چې دوی په خپلو شعرونو کې تجربه کړي دي.
یوازې د بهرنۍ فزیکي نړۍ څخه یا هغه ښکلا چې موږ یې په عیني توګه وینو، له هغه څخه په داخل کې د ذهني ښکلا جوړونې د تصویرونو په مرسته د بیمارو د ناروغو روانونو ترجمه ده، رایستلی دي، تمثیلولی دي، بیانولی دي. د دغه ډول شاعرۍ له سرلارو څخه لږ تر لږه ووایم چې یو د هغو کسانو څخه چې شاید دې ته پام کړی، درونګرایی په شعر کې هغه پښتو ادبیاتو کې تکل صاحب دی.
استاد اسدالله غزنفر چې ډیر کلونه د ښاغلي تکل همکار پاتې شوی، د ښاغلي تکل د نطاقۍ په باره کې وویل چې تکل خپل مخاطب ته په احترام غږیږي.
تکل صاحب زموږ یو له هغو نطاقانو څخه دی چې له ابتدا د کاره یې دغه شي ته پام و. دی هیڅ وخت په تمتراق نه غږیږي، آرامې خبرې کوي او واضحې خبرې کوي. دا په حقیقت کې مخاطب ته اورېدونکي ته لوی احترام دی. او د ده دا کمال مې ځکه یاد کړو چې زه ګومان کوم چې زموږ په رسنیو کې یو شمېر نطاقان دغه اصل ته توجه نه کوي چې تلویزیون په پرده کې راښکاره شي یا په راډیو کې یا بل ځای، داسې ته احساس کوي چې دی یو په تمطراق غږیږي او داسې د کلمکارۍ له موقفه غږیږي. او دا عیب دی، دا کمال نه دی. ګومان کوم کېدی شي چې ډېر خلک له تکل صاحب څخه دا شی زده کړي. چې تکل صاحب بل کمال د ده شعر دی چې دلته خبرې هم پې کېږي. د ده په شاعري کې مختلف خصوصیات شته خو دوه زما توجه ډېره جلبوي. یو خصوصیت یې دا دی چې د ده په شعر کې دی ناحقه حضور نه لري، مخل حضور نه لري. او دا هم زموږ د شعر یو عیب دی د ډېرو په شعرونو کې. او یو بل کمال به هم یاد کړم، هغه دا دی چې د په شعر کې د احساساتو کنټرول موجود دی. او دا هم هغه یو شی دی چې زموږ ډېر شاعران دغه کار نه کوي. د احساساتو کنټرول څه دی؟ زه به یو مثال درکړم. که یو څوک غواړي ته وخندی او دی خپله په کټ کټ خاندي، د فکري په هغه وخت کې ټوکه چندان اثر نه در باندې کوي. که دی ډېر آرامي جدي داسې نرم لګیږي لکه ټوکه چې نه کوي او د ده خبره بیا ټوکوي، بیا تاسو ته ډېره خندا درځي. یعنی کله چې د ده د انداز چې بیانوي او د ده د محتوا چې ټوکه ده ترمنځ به فاصله ایجاد شي، دا فاصله هنر زیږي. ده په حقیقت کې دغه سړي د ټوکې د کولو په وخت کې خپل احساسات کنټرول کړل، نو خبره یې په ټوکه بدله شوه، په اصیله ټوکه. دغه خبره موږ د نورو احساساتو په حصه کې هم کولای سو. د تکل صاحب په شاعري کې د احساساتو کنټرول ډیر دی او کېدای سي چې ځوان شاعران د ده شاعري له دې نظره وګوري او ډیر څه ورنه زده کړي.
همداراز ښاغلي غزنفر د تکل ژباړې دقیقې او واضح وبللې او له ځوانانو یې غوښتنه وکړه چې هغه په غور وګوري.
ما د ده ژباړې د مقالې نه دي لوستې، نه مې د ده ژباړې کتاب تر سترګو سوی دی، خو په راډیو کې مې اورېدلی دی چې دی خبرونه ژباړي، دی مطالب ژباړي، دی تبصرې ژباړي. په هغو کې یو کمال ژباړه ډېره دقیقه او واضح. متاسفانه په افغانستان کې البته ژباړې لږ کېږي، خو هغه لږ هم اکثر ډېرې مبهمې وي، سړی مطلب سم نه ځینې اخلي. په راډیوګانو کې هم همداسې د تکل صاحب د افغانستان له ډېرو محدودو ژباړونکو کې دی چې په مطلب سم ځان پوهوي او بیا یې ژباړي. اوس به راسم هغه پټې جګړې ته چې له تکل صاحب سره لرم. تکل صاحب سره په دې وروستو کلو کې څو ځله ما خبرې کړې دي او دا مې ورته ویلي دي په ټلیفون کې، چې البته مخامخ مې هم ورته ویلي دي چې تکل صاحب ته ډېر استعداد لرې خو په وروستیو کلونو کې کار کم کوي او ژباړې باید وکړي، شعرونه باید ولیکي. که شعر البته چا په لاس کې نه ده، کله راځي کله نه راځي، خو د شعر ژباړل خو کولی شي تکل صاحب. دی تاسې نن په دې غونډه کې په همدې خبره راټینګ کوي، تعهد ځینې واخلئ. دا د 50 کلن سو، بلکې د انځور صاحب په حساب خو یو 50 کلن سو، او دا د استعداد د اوج وخت دی، د تجربې د اوج وخت دی. چې دا 50 کلونه څنګه تیر شول، 50 کلونه به نور هم همداسې په چټک تیر شي. تکل صاحب باید دلته له موږ سره ژمنه وکړي چې دی به ژباړې کوي، شعرونه به ژباړې، لیکنې به کوي، کتابونه به ترجمه کوي، او د دې بې وزلې ملت او بې وزلې فرهنګ په خنا کې به تر هغه برخې چې تر اوسه یې اخیستې ده لا ډېره برخه اخلي. مننه.
ښاغلي تکل ماشومانو ته ګڼې کیسې هم لیکلې دي. استاد بریالی باجوړی د دغو کیسو په باره کې وایي:
زه په پېښور کې د بی بی سی په دفتر کې وم، هلته مې کار کوو، چې تکل هم راغی و له نیکه مرغه هلته بیا هم زموږ سره یو ځای شو. زه چې کوم دفتر کې وم، د دفتر کې د ماشومانو د انځوریزو کیسو او په کتابونو په برخه کې د خپل کار پیل کړو، چې زما په یاد دي چې هغه وخت هم د خپل استعداد ډېر ښه وځلو او ځینې نویوالی چې په دغه کیسو کې و هغه رامنځته کړ. په تېره بیا یو کیسه چې د ډېره مشهوره شوه، هغه قلم او توپک، چې هغه ډېره مشهوره شوه او ډېره ښه کیسه وه، او دغسې نورې کیسې چې د سره ایډیټ کولې او برابرولې.
ښاغلي باجوړي چې د تکل په لومړۍ ټولګه یې سریزه لیکلې، د تکل په شعر کې ولسي اصطلاحات او مفاهیم ښیسوي.
تکل د شعر په هکله چې زما خلکو ډېرې خبرې وکړي، ولې زما چې کوم شی خوښېږي، هغه د تکل په شعر کې زموږ او ستاسو دا کلیوالي چاپېریال دی او دا کلیوالي مفاهیم دي او دغه اصطلاحات دي چې د څومره په ښه انځوریز شکل باندې دغه ماحول موږ ته ترسیموي او دغه مفاهیم چې زموږ د یاد وزي، دا کلیوالي اصطلاحات دی په خپل شعر کې راوړي. دغه برخه زما ډېره خوښېږي او مخکې چې پرتو خبره وکړه، او دا په لنډو شعرونو کې راغلي، په ډېرو لنډو شعرونو کې. مګر دا لنډ شعرونه دې معنا نه لري چې هغه مفهوم ادا نه کړي، او ټول بشپړ تصویر په لنډ شعر کې به افاده کوي. دلته خو چا د شعرونو مثالونه ونه ویلې، زما په اجازه یې سره یو څو څو بیتونه چې ما انتخاب کړي هغه به تاسو ووایم. دی وایي چې او میرے بل پخو کے میں دیوا چول زدر نہ تپوس کا اوم نور سے غاڑی غاڑی چھ دل مر لدر مندنا در توگی پو گو روڑم سما دا وزرو نخو میں پیر ترا دی تکل پشیر کی اوپل شے چھ زمان دیر ونوزی آگا دی دی صداقت دی 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 آتفا دا چھ دا فوق لادت کی زلی گیا وابدا کا دلیل دی چھ دی دی شیر تی دیر خوان ورکڑے. مثلا دی یو چھا توائی چھ اے زروری دا سے ڈنگا بنگا دا سے ہاس کا غاڑ چیٹ زی زم چل مزرونا خنجر جوڑ کڑم زم چل زیتون لزولو جنگ تا مردکی جوڑ کڑم زم لزوزان زان تا چتر لکاکل اوبم زم چل بیدیا پا گلانو دا نفرت کروٹی وشندم ولی دل منزو دن اخترو دسی ریو زنگل و سیزو حال ترا تا پیغلی دمالت سترگی پلاری او یو خبر بلم کم چی دو رڈیوی کارون اختا سوستایل تولو او واقعا دیب کی بریالی ری زکر چی دو هنر نوسته پا کابل پانتون کی مگر دغه رادیو کارونو د ده د شیر او ادب مخه ډپ کړی ده. دغه کارونو دی به پرې نه ښودو چې هغه څه شاعري وکړي لکه شپېتمو کلونو کې چې کوله.
یادته وی چې په دې غونډه کې د دری ژبې دوو تنو شاعرانو ښاغلي پرتو نادری او محب بارش هم ویناوې وکړې. خاغلی نادری د تکل د دوو شیرونو دریج باړه هم ولوستله. د غونډې په وروستۍ برخه کې د ځوان دریز او ځوان خوځښت ټولنو له لوري خاغلی احمد تکل ته ستایل لیکونه هم ورکړل شول. د خاغلی احمد تکل تر اوسه کرونده د ښکلا یوه شیبه او د پنجرې شاته شیری ټولګې چاپ شوې دي.
د تلل نجلۍ مخکته نوسوه. تلل نجلۍ د کیسه لیکوال خاغلی مل پسرلی د کیسو د اوومې ټولګې نوم دی چې په روانه میاشت کې مومن خپرندویه ټولنې چاپ کړې ده. په دې ټولګه کې د ښاغلي پسرلي شل کیسې چاپ شوې دي. ایمل تر دې لمخه خپلې سل کیسې په نورو شپږو ټولګو کې خپرې کړې وې. د مخکتنې غونډې ته زموږ همکار نورګل شفق ورغلی د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
د 1994 کال د وږي پر لومړۍ نیټه د افغانستان ملي راډیو تلویزیون په تالار کې ګڼ لیکوالان، شاعران او د ادب مینوال له افغان لیکوال او ژورنالیست ایمل پسرلی سره د خواله کولو په هدف سره راټول وو او د تلل نجلۍ مخکتنه کوله. د تلل نجلۍ مخکتنه هو تلل نجلۍ د ایمل پسرلی د لنډو کیسو د اوومې ټولګې نوم دی چې تازه چاپ شوې او څو ورځې مخکې د مخکتنې غونډه وه. د غونډې په پیل کې د ملي راډیو تلویزیون مشر زرین انزور ګډونوالو ته ښه راغلاست وایه. ورپسې په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د ایمل پسرلی مشر ورور استاد اسدالله غزنفر د ایمل پسرلی په اړه خبرې وکړې. ښاغلی غزنفر وویل چې ایمل پسرلی له ماشومتوبه ځیرک او د لیکنو شوقي وو. دغه شوق مضر نه و که یې پایله خوه.
پنځه شپږ کاله پخوا مې د کور کتابخانه کتله. هلته مې داسې یو شل ورقه کتابچه پیدا کړه. په پوښتنې باندې لیکلي وو دنیا مجله و دومره ګڼه. دا مې راوړوله او دا مجله د ملوله قلمي چې حساب مې وکړو. هغه کال ته یې ګمان کوم دی به په شوژم صنف کې و چې ولې په هغه وخت کې خبر نه وم. ګمان کوم ده به دا فکر کوو چې که ووایم چې ما داسې څه لیکلي دي نو دا لالا به مې راته وایي چې درسونه وایي په دې کې کار مه لره. بیا یو کال چې زه له مسافري راغلم چې کتل مې د دې راډیو غوښته نیولې وه. د دې کرکټ تبصرې به اورېدې. د کرکټ په باره کې د کمنټري کوشش به کوو چې نه زه ډېر پرې پوه نه سم. البته د دې شوق ته چې مې وکتل په هغه وخت کې څه مې ورته ونه ویل. انګلیسي چې د زده کړه ګمان کوم په مکتب کې دومره نه کړه زده لکه په هغه د کرکټ د کمنټریو په رپورټونو په اورېدو کې. او له ادبیاتو چې مغه کومې مجلې پټې راایستلې په شوق نو اوس که دا کتابونه هم چاپوي د همغه شوق نتیجه ده. گمان کوم که شوق مزرنی کورنۍ بهتره ده چې هغه لوکانو ماشومانو زلمکی پریږدي چې خپل شوق پوره کړي. په دې کې به ګټه وي.
خې انسان که ټولنه وارخطا او مایوسه ویني نو هڅه کوي چې د خلکو په زړونو کې د امید ډیوه بلې کړي. دا خبره هم ښاغلی غزنفر د خپل کشري ورور د ماشومتوب د وختونو په باب کوي.
کابل کې د تنظیمي جنگونو و نورې قصې به ډېر مایوسي وه. ډېره سخته مایوسي وه. او زه مسافر وم. دی په لندن کې و او دلته یوه مجله خپره کړه دیوانونه ده. باور ولرئ په هغو کلونو کې به مې خوشحالۍ شېبې هغه وې چې میاشت به پوره شوه او د دې ډیوې مجله به راورسېده. او یو قسم یو امید ډیوه وه. زه ځوانانو ته خصوصا دا خبره کوم چې کله ټولنه نهیلي ووینئ، کله ټولنه مایوسه ووینئ، خلک وارخطا ووینئ، نو دا د همت لاره نه ده چې خلک نور هم وارخطا کوي. دا د همت لاره نه ده چې نورم خلک مایوسه کوي. نه، تکړه ځوان هغه دی چې په بدو شرایطو کې په ناامیدیو کې د امید ډیوې بلې کړي. زما په ژوند کې حداقل ایمل په هغو کلونو کې دغه نقش ولوبه و.
افغان ناول او کیسه لیکونکی نصیر احمد احمدی د دې غونډې بل ویناوال و. ښاغلی احمدی په تلل نجلۍ ټولګه کې ځای شویو کیسو ته په اشاره سره وویل چې ډیالوګونه یې طبیعي، تصویرونه یې نوي او قوي او ژبه یې روانه او ساده ده. د ده په خبره د ایمل پسرلی د کیسو پیل د ځینو لیکوالانو د کیسو غونډې مړ نه بلکې قوي او له تلوسې ډک وي او د کیسو د نمونو انتخاب هم ډیر په دقت کوي. د ښاغلی احمدی په قول
معمولا پښتو ادبیات کې د تر بیا نوول او تلاند کیسه کې زموږ ځینې کیسه لیکوالان د کیسې نوم باندې فکر نه کوي. معمولا د کیسو نمونه ایدا سی چې خپل د کیسې نوم هغه کیسه تشریح کوي. مثال ځینې کیسې موږ وسی مثال داسې نمونه یو لکه شهید یا نیمه خوا مینه یا دوی جنازې. نو په داسې حالاتو کې دوی جنازې که نور نه وي دومره خو معلومات مخکې له مخکې موږ تاسو ته وسوسي په دغه کیسه کې به دوی جنازې به وي. ایمان پسرلی ډېر ښایسته نمونه ټاکلي دي. دغسې نمونه ټاکلي دي چې هېڅ د کیسو هغه محتوا نه ده روښانه کړی، برعکس یوه تلوسه لري. دغسې څه په دغه نمونو کې د دې کیسې چې په هغه کې هغه لوستونکی دې ته هڅوي چې کیسه تر پایه پورې ولولي. بله خبره دا ده چې په نمونو کې ځینې کسان خپل شخصي قضاوت کوي، فرضاً ظالم سړی یا مهربانه، دغسې نمونه. ایمل پسرلی هېڅ وخت داسې په نمونو قضاوت نه ده کړی.
د ایمل پسرلی پخوانۍ کیسې پوسټ کارتونو ته ورته وې چې د پیښو عکسونه به پکې اخیستل شوي وو، خو اوسنۍ کیسې یې یوازې پوسټ کارتونه نه دي بلکې دا خبرې د ایمل پسرلی د اوسنیو کیسو په اړه استاد نجیب الله منلی کوي.
د ده د تیرو کیسو د تیرو ټولګو یو عمده خاصیت دا و چې پوسټ کارتونه جوړول، صحنې ته یې کتل، د صحنې یو عکس یې اخیسته او هغه عکس به ټوله صحنه بیان کړې وای. کیسې لنډې دي، 500-600 کلمو نه، ډېرې کمې پکې زیاتېږي، مګر په دغو 500-600 کلمو کې یوه صحنه کاملا انځور شوې، یو حالت کاملا انځور شوی او په دقت سره انځور شوی. په دې وروستیو دوه درې کلونو کې په ایمل کې یو بدلون راغلی دی، شاعرانه شوی دی. وروستۍ ټولګه د نور ټولګو نه بدله ده، دلته یوازې پوسټ کارت نه دی، دلته دا هم په توریستانو سره ورسره اشنا دي. ځینې پوسټ کارتونه چې یوه جمله پرې لیکل شوي، د ده په دغه کتاب کې پوسټ کارت سره یوه جمله هم لیکل شوې ده، مګر ضرور نه ده چې هغه جمله د دې پوسټ کارت د انځور سره ولګېږي، یو بل احساس وړاندې کړی دی.
استاد منلی د یو مثال پر اوړلو سره وایي چې ایمل پسرلی په کیسه لیکنه کې ځینې داسې تخنیکونه کاروي چې خبره پکې نیغ په نیغه نه بلکې په یو بل تخنیک کوي.
په دې کیسو کې هم هغه صحنه چې تمثیل شوې ده، د صحنې تر شا یو بل نظر هم شته. دغه نظر د تللې نجلۍ د مخ کتل دي. نجلۍ تللې ده، اوس د دې مخ څنګه ګوري؟ یا به په سغه کې چې مخ راوړي او دا د ځان رسوا کول دي، یا به قدم چټکوي چې مخکې شي پینا او بیا سره چکه څنګه ور وګوري او فکر وکړي چې مخنه دې ولیده. یو درې ملارم لري، حسین په خارونو کې چې هغه مخه مخ د دکان شیشې ته وګوري او په هغه کې د کل نجلۍ مخ وګوري. فکر کوم چې د ایمل په دغه کیسو په دې ټولګه کې همدغه تخنیک نه کار اخیستل شوی دی. د مخه مخ دکان شیشه د دې لپاره نه ده چې ایمل په کې د چا انځور وګوري، هغه شیشه د دې لپاره ده چې د دکان د سړک نه بیل دکان وساتي او د دکان محتوا بیرون ته ښکاره کړي، مګر دې تم د دویم استفاده کوي چې په کې د چا انځور وګوري. دا یو بل هنر دی چې په ایمل کې شته.
د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر غړي نایمه غنی د تلل انجلۍ په اړه خپل لیکل شوی مقاله ګډونوالو ته واوروله او د دې ټولګي کیسې د خلکو په تجربه ولاړې او پیغام رسوونکي وبللې. د ایمل پسرلی د کیسو د ځانګړنو په اړه ویل کیږي چې د کرکټر روح ته ننوځي او د پیښو یا صحنو عکاسي کوي. ایمل پسرلی په خپل هم وایي چې عکاسي می خوښيږي، هر ورځ عکسونه اخلم او له ملګرو سره یې شریکوم، نو ځکه په کیسه کې هم له تصویر رونو سره خاصه علاقه لرم، خو که کوم تصویر په عکس او یا کیسه کې ځای نه کړی شم پازه بیم. دوی ویل چې په کیسه کې می قاعده ماتول هم خوښیږي او چې کیسه لیکم نو بل چاته د کیسې د لیکلو فکر را سره نه وي، بلکې وایم چې زه ځان ته لیکم.
کوم کینی ما هیڅ کله هم نه دی غوښته د چا لپاره لیکل وکم. پلار به می خدای وبو شیغه به تر راته ویل چې بچو کې لیکل کوي دا مګور شي څوک بیل ولی چیرې بچا پیږي او یا څوک په څه پیوایي. هغه به راته ویل وایي که دا کار وکړي معنا دا ده چې ته د زړه خبره نه کوې، بلکې د یو بل چا لپاره لیکل کوې او د یو بل چا د خوښې لپاره لیکل کوې. همداسې ده، زه په کیسه لیکنه کې قاعده او قانون منم، خو له ماتولو یې لا ډېر خوند اخلم. زه له عکاسي خوند اخلم او دغه راز کله چې کومه صحنه که دا زه په کیسه کې ځای نه کړم نو حتما عکس اخلم، خو کله چې کومه صحنه کوم تصویر کوم حالت نه په عکس کې ځای سي او نه په کیسه کې ځای سي، سخت په عذاب یم. دغه عذاب چې تر څو را سره یې تاسو به په عذابوم او زه به کیسې لیکم او خپل دغه ځور راته خوند هم راکړي په محل کې.
د غونډې په پای کې د ایمل پسرلی د خبرو په ادامه له هغه سره د ګډونوالو د پوښتنو او ځوابونو برخه پیل شوه چې د پکې برخوالو سره د لیکوالۍ په برخه کې خپلې خاطرې او تجربې شریکې کړې.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه
او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
تیر جمعه په پکتیا کې نختر مشاعره او د غزل شپه تر سره شوه. مشاعره ته د هیواد د مختلفو ولایتونو شاعران بلل شوي وو. زموږ همکار داود تپان مشاعره ته ورغلی. راځئ دې شاعرانه بانډار ته به ملګرتوب وکړو.
د خپل مرکز د خپل وجود نه ګریزان دي خلک، د چا جنډه لاس کې چا پسې روان دي خلک. د زندګۍ معنا د خپل مړو شمار پاتې ده، اوس په تلاش د کوم خواهش د کوم ارمان دي خلک. چې اوس یې رسي د خپل سیوري نه هم لرې تښتي، هغه وخت راغی چې په ځان هم بدګمان دي خلک. دوی به په کومه خوله تپوس د خپلې وینې وکړي، دا چې په خپلو قاتلانو عاشقان دي خلک. تسلیمه دغه ځای کې زړه مې لږ له ځانه ښه شي چې زه کافر یم او نور ټول مسلمانان دي خلک. قدرت الله درمان به راشي او تاسو ته به خپل شعر ووایي. غزل دی: په ستړې توبه بېرته پښیمانېږم زما یاره، زه خو یادر میانېږم. زه چې څومره له خپل ځانه لرې کېږم، خدایه هغومره زه تا ته نږدې کېږم. چې د غم په کور خادي وي نو ژړېږم، د غمونو په غمونو کې ګډېږم. زه پښتون لکه پسه د ننواتې، د هر خان د کور په وره کې حلالېږم. ته باران یې او زه ګل، د وچې للمې راورېږه، نیمرم نه پاتې کېږم. میانتوب رانه هېر شوی و، کافر وم، میانېږم زه خو بیا مسلمانېږم. تر هغې به وم همدغسې بې قدره چې تر څو پورې پردي ډول ته ګډېږم. نفاق څه د بې پرسانو کار ته راوړم، زه له ځانه خبر نه یم او خرڅېږم. سادګي مې دومره خوښه ده درمانه، زم د خاورو په څادر کې ویده کېږم. مبدون صاحب وایي: تشه وفا مینه کې خوند نه کوي، د اشنا غمه د اشنا غوندې شه. علي بایران ستاسو د لاسونو په بدرګه راغوه.
یو غزل ده: درد د مینې مې د زړه د پاره ښه دی، یو ټکان خو د دې غره د پاره ښه دی. درد د مینې مې د زړه د پاره ښه دی، یو ټکان خو د دې غره د پاره ښه دی. که راویښ شي نور ویدل خوبه باسي، پرېږدی خوب د دې ویدل پاره ښه دی. چې ګلاب مې در کولو نو مسکی شوې، کاڼی ښیې چې د څه د پاره ښه دی. څه احوال خو راکوه چې ته رادرومې، نو اذان خو د لمانځه د پاره ښه دی. او مقصد ده چې پروژې پسې دې نه ګرځي حیرانه، پروژی پسې دې نه ګرځي حیرانه، اتفاق د پښتانه لپاره ښه.
ساجد بهار ته ستاسو درون هر کلی.
غزل ته راځم: د هندارې حافظه څه د تصویره، راته وایا چې کیسه څه د تصویره. د جنت مست وږمه څه د تصویره، د دوزخ د اور لمبا څه د تصویره. د ژوندۍ انسان تمثيل پسې روان یې، د ژوندۍ انسان تمثيل پسې روان یې. لدې بل ډرامه څه د تصویره، ته خو صرف د څېرې ظاهري نقش یې، نور نو زما اوستا رشته څه د تصویره. ولې تل د عقل و فکر تر مینځ سوزو منطق څه دی، فلسفه څه د تصویره. ته زما له ریاضت پیدا کېږي بې له مانه دې نامه څه د تصویره. ښه پوهېږې له هندارې نه را بېل یې، نه پوهېږې فاصله څه د تصویره. ډېره مننه.
څو بیتونه دی وای: دغه مې وطن دای وګړي دي، بس خو پکې جنگ او پکې مړي دي. هغه چې خپل کام ورته کام نه ښکاري، دا د پښتنو هغه پیاوړي دي. ووایه چې څه به یې په نیت کې وي، چا چې له ملا تاو کړي پړي دي. او هره ورځ زما چې د ژوند تیره ده، ما پکې باور وکړې ژړلي دي.
ما ته د اشرف مکتوم بیتونه مخته راځي. وایي چې راجوخته کړم کوکۍ ترې اخلم، د ډېره شرمه پرې خولې راشي. کله په خیال کې زه جانان ته ورشم، کله بې خیاله یار دلې راشي. محبوب شاه محبوب را بولو.
غزل دی چې
پدی خاریه کی چې د خار له خلکو خخکاری پدی خاریه کی یو سړی چې د غرخ کاری ما می خلا بند کړه او لاس می پسینې کی خود خو د یو چا نوم می دروازه باندې د زړه کاری ز ستا په مخ کې د قدرت فنکاری ګورم خو وای چې تا ته به زما څیره کې څه کاری زبا سپین غره کې چې غوکړم ته خیبر کې وایا پښتنو جګ شي د حالات راته خنخ کاری ما د محبوب په غزلونو کې هیڅ کړی دي چې دا تش خیالات نه دي خبرې د زړه کاری
ګمن خزان درنه لګی کړی دی ځان نه لري له دې نه پورته پیرزوینه خو امکان نه لري تر وخوره وڅښه او ګټلو یې فکرونه محدود له دې نه پورته دا وګړي بل پلان نه لري ګمن ځاځي ته بلنه ورکوو
ویاړونه تر کوتک او تر توپک چې محدود شول زما په څیر ډارن بچه انعام د چا نه واخلي د ورور د قتلېدو الزام چې ورور ته مخامخ شي سړی به په دې وخت کې انتقام د چا نه واخلي او یوه سلوریزه بله نور به ایساتمه له مینې د همه بشریت نور به ایساتمه له مینې د همه بشریت په زنځیرونو مې دا خپل زړه لیونی تړلی او خالقه ستا د دې سرکش اشرف مخلوق له ویرې اوس مې د کور د دروازې په خوله کې سپای تړلی غزل دی زما د زهر او توبې په پلټنه ګرځي تل مې په زړه ستا د جابر نظر بنګنه ګرځي تر دې نه پورته د الفت په تعریف نه پوهېږم بس خو لمبه ده چې همیش مې له بدنه ګرځي او ما یې بیخي د پاکېدلو هڅه نه ده کړې ستا د دوستۍ داغ مې تر اوسه په لمنه ګرځي د دنیا بلی هرې چارې ذلت وموندلو بس یوه مینه د جانانه چې پتمنه ګرځي ستا د وصال واده په هیڅ وخت کې رالنډه نه شوه ته وا په چپه د زما د ګړې ستنه ګرځي په هره پتحه کې څرک وي د پردۍ مفکورې په خدای چې خوا مې د دې خاورې له تورزنه ګرځي او بیا دې نو نه مجبوروم راته صفا ووایا که ستا په زړه کې چرې کرکه له خوږمنه ګرځي
اوس هم د بندي لالي په تمه ویده کېږم سر ته کندې کندې تیږه ږدمه ویده کېږم غم او خوشحالۍ د په یارۍ کې سر چپه کړم ویښ له خوشحالۍ ګرځم له غمه ویده کېږم زه خو سکندره شاعري په زوره نه کوم خامخا چې خوب راشي بدمه ویده کېږم محمد رحیم سکندر به راوغواړو ده ته درون هرکلی سر ته مې جنون ختلی چرته مې رمنه شته ښار کې چې شپېلی غږوم بله خو پلمنه شته خو ته مو ورسترګې وي په بره ادامه نشته ځولکه کوهي ته کاڼي لاره کې دمه نشته مونږ دواړه یو تن یو دا څه خوږه جمله ده چې او خو پکې نه ځایږي حتی چې کامه نشته زه له دې خاطره چې یاران راته ځورېږي بیا یما خو په خوله مې د غربت سپېره نامه نشته سیوری او اوبه یار کردګار راته کړی دی ځغلي سکندر تل په پاخه سړک خامه نشته
زه به خپل درانه استاد لال پاچا زمون ته په ډېر احترام بلنه ورکم چې سټیج ته راشي او یو نوی غزل را سره شریک
کړي ډېر نه وروسته به دا غر او ونه ونه ژاړي دلته څوک شته ده چې په خپله ژمنه ونه ژاړي یوازې زه نه یم چې ژاړم او وښې څښم داسې ځای نه شته چې بوټی غنه ونه ژاړي د خپلې خور د خپلې مور کړي کې را یاد چې کړم پتا دې خور پتا دې مور دښمنه ونه ژاړي زما څیره له ګریوان پرېږده بې ازاره ښه دی چېرته دا ستا ګوتو کې ګرانې ستنه ونه ژاړي زړه د رازونو خزانه ده دا به چېرته وشي چې کاڼي وړي ترې او د غره لمنه ونه ژاړي پاچا په وره کې د خوبوړه ماشوم وپوښته چې هسې نه چېرته بیا دا ستا پوښتنه ونه ژاړي ډېره مننه
اڑوا داس خوم کوا شم سبا تکا شوی جو دالما تکا شوی خفا نو داسی مکوا داسی خوما قوا مخما علاوا داسی مکوا داسی خوما کوا مخما اڑوا داسی خوما کوا ہو